ستړي مشه اوریدون کو شاین بنره مو د مشال لیډیو په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم په خبرونه کې حال درکو د یوکرين او روس ترمنز د رواني جګړې په یوکرين کې د تازه صورتحال پاکستان کې د سیاسي حل زلون نم خبرو پاکستان پیپلز ګوند انتخاباتي کمیشن ته راپور وړاندې کړی دی او پای کې تور پورې کړی دی چې په هیواد کې 13 عام انتخاباتو کې درغلي شوې ده. اسلام آباد های کورٹ یو مهمه پریکړه کړې ده. دا غي حالوم درکو پړمبې د انیس اجمل له دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول خبرونو سیټ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي غونډې ته د وینا پر مهال د اوکراین د کورونا وایرس او بالوجې د ولس په مشکلاتو په نورو چارو خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر د عوامي نشل ګوند مشرانو ته د بنو په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. او د پاکستان چارواکي وایي چې ټاکل شوی سبا له د ازبکستان ولسمشر هیواد ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر جو بایدن د مارچ په لومړۍ نیټه ماخام مهال د فدرالي حکومت د حالت په اړه د کانګرس غړې کلنې غونډې ته د وینا په وخت د خپلو ټولواکه مخالفینو یادونه په سختو ټکو کې کړې. ولسمشر بایدن د خلکو دغه ستونزو ذکر هم کړی چې د کورونا وایرس وبا لوړو قیمتونو او سیاسي انتشار له وجې رامنځته شوي دي. په داسې حال کې چې د کانګرس غړو په لاسونو کې په آسماني او زیړ رنګ کې د اوکراین بیرغونه اوچت کړي وو، ولسمشر جو بایدن په وینا کې د روس او اوکراین ترمنځ د شخړې ذکر کولو سره اعلان وکړ چې د روسیې پروازونو لپاره د امریکایي فضايي حدونه په سمدستي توګه بندوي. ولسمشر بایدن ویل شپږ ورځې وړاندې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین په دې سوچ د خپلواکې نړۍ د بنیادونو خوځولو هڅه وکړه چې په خپلو خطرناکو لارو به یې ټیټه کړي، خو پوتین غلطه اندازه لګولې وه. روسي ځواکونو د اوکراین د زیاتې آبادۍ په مرکزونو بمباري ته دوام ورکړی او د هیواد په دویم لوی ښار خارکیف کې له الوتکو څخه پوځیان الته ورکوس شوي دي. په داسې حال کې چې نن د روسیې لخوا د اوکراین پر ضد د جګړې اوومه ورځ ده، تر اوسه د اوکراین یو لوی ښار هم نه دی سقوط شوی، خو څېړونکو خبرداری ورکړی چې ښایي مسکو به آبادیو ته تر داخلېدو وړاندې الته زیات زیان رسوونکي بمباري وکړي. د خارکیف والي د مارچ په دویمه یعنی نن سهار مهال ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په بمباریو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او 112 زخمیان شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې په کېدونکې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکزي پرون په ولی باغ چارسده کې د یاد ګوند مرستیال صدر امیر حیدر هوتی سره ولیدل او ورته د مارچ په 11مه په بنو کې په کېدونکې درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. محمود خان اچکزي د جرګه پښتنو ته د ورپی خستونزو په اړه رابللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ په درېمه اسلام آباد ته سفر وکړي. وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د خپل دوه ورځني سفر پر مهال له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي او له هغې وروسته به د پلاو په کچه غونډې کیږي. وزارت زیاتوي چې د ازبکستان ولسمشر به د سفر پر مهال د دوه اړخیز اړیکو ترڅنګ سیاسي، تجارتي، اقتصادي او د امنیت په ګډون په بېلابېلو شعبو کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي او یو شمېر معاهدې به هم لاسلیک کوي. د کورمی په صده کې د ستین بازار دکانداران وایي انتظامیه په بیځایه چاپی وهي او سی بي سي گرفتاروي. دوی د خبري پروند مرستيال کمشنر دفتر مخې ته د احتجاجي پرلت پر مهال وکړي او زیاته کړه چې انتظامیه ورسره ناسمه رویه کوي. په سیمه کې د دکاندارانو د اتحادی مشر حاجی محمد ارشاد په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل
څوک یو لاکھ روپیه جرمنه لګوي، څوک 50,000 جرمنه لګوي. اوس دا عوام لوړ شو چې تا یو پله منګیش والا نو موږ کسان په خدای خودکشي ته تیار کړیو. نور موږ سره دغه حکومت ورکه کړی دی، خپل حقوق نشو غوښتای، حقوق غواړي بیا یې پیار دنې کټوي.
بلخوا د کوسی کورمی مرستیال کمشنر فضل ودود د دکاندارانو تورونه رد کړي او ویلي چې په شودو کې د ملاوټ په تور یو وطنه گرفتار کړي چې په دکانداران خفه دي. په اسلام آباد کې د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو تور پورې کړي چې د حفیظ بلوچ او د نورو بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو خلاف د مارچ په لومړۍ نیټه د احتجاج پر مهال پولیسو وهلي دي. د قائد اعظم یونیورسټي یو زده کوونکی د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله چې پولیسو انتظامیه پې ورغله او د دوی په وینا ځینې کسان یې ورله زخمیان کړل. بلخوا د اسلام آباد پولیسو ویلي چې د پریس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ اجازه نشته نو ځکه یې د احتجاج کوونکو خلاف کارروایي کړې ده. او اخیری خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان له لوري په کابل کې د کورونو تلاشي او د ودرېدو غوښتنه کړې. د سازمان په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خپاره کړل د یو شمېر رسنیو په وینا لیکلي چې طالبان د خلکو شخصي کورونو ته بې له خبرتیا ورننوځي او په کورونو کې ویره خوروي. د طالبانو حکومت د تیر اتوار پر ورځ اعلان کړی و چې د یاغیانو غلو او مجرمانو پر ضد عملیات پیل کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د انیس اجمل اوریدو پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې روسیې په یوکرین برید کړی دی، د امریکا ولسمشر جو بایډن د امریکا هوایي حدونه د روسي پروازونو پر مخ تړلی دي. نوموړي کانګرس ته په وینا کې زیاته
کړه،
پاکستان پیپلز ګوند په هیواد کې په تیرو عامو انتخاباتو کې د درغلې پر ضد انتخاباتي کمیشن ته راپور وړاندې کړی دی. د ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي په راپور کې د درغلې ثبوتونه هم وړاندې کړي.
پاکستان پیپلز پارټي په دې باندې ډېر محنت وکړ او دغه ارسه چې یو ځای کړنو د ثبوت سره هغه الیکشن کمیشن ته لاړو. موږ امید لرو چې الیکشن کمیشن به فیصله کوي.
اسلام آباد های کورٹ په خپل یو پریکړه کې د اتلسو کلونو نه د کم عمر هلکانو جنکو ودونه غیر قانوني ګرځولې دي. په دغه اړه د حقونو یو فعال قمر نسیم وای
چې کوم سپیشل لاز موجود دي چې هغه د شپاړس کال جنې ته د واده اجازه ورکوي، نو د های کورٹ د دې فیصلې به صحیح حیثیت وي.
او په پیښور کې خبر اعلانو د پیکا په نوم حکومتي قانون کې د بدلون پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. ویلي دي چې دا قانون د بیان د ازادۍ حق د خپل لاندې کوي. د سیمه نړۍ هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. راوزمګنو به موجوده د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روسیې پر یوکرائن په برید کولو سره فکر کړی وو چې د خپلواکۍ نړۍ بنیادونه به ولړزي، خو دغه په وینا پوټین غلط هم محاسبه کړې وه. جو بایدن دا څرګندونې پرون سټیټ اف د یونین پاړه د کانګرس کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې پر یوکرائن د روسیې د برید په غبرګون کې هغوی د روسیې الوتکو پر مخ خپل فضايي حریم تړلی دی. تفصیل داود خټک راکړي.
د امریکا صدر جو بایدن د مارچ په لومړۍ نیټه ماخام مهال د وفاقي حکومت د حالت یعنی سټیټ آف د یونین په اړه د کانګرس کلنۍ غونډې ته په وینا کې د خپلو مخالفو ټولواکانو یادونه په سختو الفاظو وکړه. په داسې حال کې چې د کانګرس غړو د یوکرین آسماني او زیړ رنګ واړه بیرغونه په لاسو کې نیولي ول، ولسمشر بایدن په وینا کې د روسیې او یوکرین د زیاتېدونکو شخړې ذکر وکړ او اعلان یې وکړ چې سمدستي د امریکا فضايي حدود د روسیو پروازونو پر وړاندې تړي. هغه پر دې موضوع شاوخوا لس منټه خبرې وکړې. جو بایدن اویل شپږ ورځې وړاندې روس په یوکرین یرغل وکړ، خو د روسیې صدر ولادیمیر پوتین په دې اړه غلط اندازه لګولی و.
شپږ ورځې وړاندې د روسیې ولادیمیر پوتین هڅه وکړه چې د آزاد نړۍ بنیاد ولړزوي او فکر یې کړو چې کولی شي نړۍ خپلو کګو لارو په لورې راوړوي، خو هغه غلطه محاسبه کړې وه.
د صدر بایدن د وینا پر مهال په امریکا کې د اوکرین سفیر او ځینې مهم شخصیات هم موجود وو، او د کانګرس ځینې خزینه غړیو د اوکرین سره د یووالي لپاره د دغه هیواد د بیرغ د رنګ جامې هم اغوستې وې. جو بایدن په روس د بندیزونو په اړه ویل چې امریکا او اتحادیان به د روس په اقتصاد فشار اچوي.
کله چې د دې سیمې تاریخ لیکل کیږي، پر اوکراین د پوتین برید به روسیا کمزوري تر شا پریښي وي او پاتې نړۍ به ځواکمنه وي.
امریکایي ولسمشر دا کلنۍ وینا پر داسې مهال کړي چې په یوکرین د روسیې تر حملې شاوخوا یوه اونۍ وروسته هلته نښتې روانې دي. روسیو توغندیو د مارچ په لومړۍ نیټه د یوکرین په مرکز کیف کې د ټلویزیون ټاور په نښه کړي. د یوکرین د کورنۍ چار وزارت د ټلویزیون ټاور شاوخوا د لوګي یو عکس خپور کړي. د یوکرین حکومت د سې شنبه په ورځ ویل روسي ځواکونو د خارکیف ښار په مرکزی څلورلاره او پر ځنی اولسي ځایونو بمباري کړي دي. ځایي رسنۍ وایي د ټلویزیون برج ته نږدې یو شمېر چاودنې وشوي او لږ وروسته د اوکراینیو ټلویزیوني چینلو پرونې بندې شوې. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر لیکلي، په هغه برید کې لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي دي. نوموړي همداراز رويټر اژانس او امریکایي سي ان ان ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي چې تر دې مخکې چې د سولې خبرې کم پرمختګ وکړي روسیه باید لومړی خپلې بمباری ودروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فبروري په 24مه په اوکرين د پوځي عملیاتو اعلان کړی و چې ورسره یې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګون راوپاره. نړیوال ټولنې دا په یوکرین د روس یرغل وګرځو. بلخوا روسی ولسمشر پوتین ویل د دې عملیاتو مقصد د یوکرین بې وسلې کول دي. په اوکرین د روس د حمله ورستو د اروپایي ټولنې په وینا لکونه یوکرینیان بې کوره شوي دي. که څه هم د مړو کرشمیره نه ده معلومه، خو د یوکرین لخوا داوی شوي چې زرګونه روسی پوځیان یې وژلي. بلخوا د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هم کره او بې طرفه شمېرې مخې ته نه دي راغلي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق پریکړه کړې د هغه قرارداد مرسته به کوي چې په یوکراین د روسیې د برید غند نه کوي. په دې سره افغانستان رسمن د هیوادونو په فهرست کې شاملېږي چې د یوکراین د ملي حاکمیت پر ځای ساتلو غوښتنه کوي. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د هاغلی فائق دریز د یو شخص دریز بللې دی او ویلی دی هغه د افغانستان استازیتوب نشي کولی. تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق پریکړه کړې چې هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د برید غندنه کوي. ښاغلي فائق تېره شپه ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې دا خبره تایید کړه، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. په دې سره افغانستان رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې شاملېږي چې پر اوکراین د روسیې برید غندي. هر څه ژړل دې هیواد د روسیې عسکرو د وتو غوښتنه کوي او روسیې غواړي چې د کیف ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سره سم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د خپلې بېطرفۍ په حفظ سره د خبرو له لارې د دې شخړې په حل ټینګار وکړ. اوس د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نصیر احمد فائق دریز د یو شخص نظر بولی او وایي د افغانستان استازولي نشي کولای.
هغه نو د افغانستان استازیتوب نشي کولای، هغه اوس یو شخص دغه غیدل خپل نظر ویل د افغانستان را او نظر دغه نه.
افغانستان له دې وړاندې هم د لومړی او دویم نړیوال جګړو پر مهال په خپل بي طرف سیاست سره د کوم قطب ملاتړ ونه کړ، خو آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د اړیکو او تړون موضوعات په کله هر سوړانې مطرح دي بي طرف سیاست ګټور دی؟ د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد همدا پوښتنه ځوابوي.
په نړۍ کې ستر قدرتونه دي، دوه قطبونه دي، پخوا هم نن هم دي او سبا به هم وي. په دغه سیمه مهال باندې هغه هیوادونه چې بې طرفي اعلان کړي وي همیشه هغه ته ټول ډېر ځپل سوي دي او له هغو څخه عظیمه استفاده سوې ده د سترو قدرتونو لخوا د خپلو ګټو لپاره.
په اوکراین د روسیې د برید غندنې پریکړه لیک د اروپایي هیوادونو لخوا د اوکراین سره په همغږۍ چمتو شوی او رایې اچونې ته به وړاندې شي. د ملګرو ملتونو سازمان دوه په درېیمه برخه هیوادونه باید دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي بڼه نه لري، خو د روسیې د لا ډېرې منځوي کېدو لپاره به زمینه برابره کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو سازمان له 193 غړو هیوادونو 100 یې له دې پریکړه لیک ملاتړ کړی او ځینې بیا غواړي ممتنې رایه ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي، وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د خپل یو اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاپ له مشرانو سره لیدلې دي. د مارچ په لومړۍ نیټه شوی دغه ملاقات پر مهال وزیر اعظم د یاد ګوند له مشرانو غوښتل چې اپوزیشن ګوندونه یې پر ضد کم د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي، نو دوی دې له حکومت سره ودرېږي او د اپوزیشن دغه تحریک ته ناکامه کړي. د پاکستان د تازه سیاسي وضعیت په اړه باندې تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې.
د مارچ په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ کاف د مشر چودري شجاد حسین سره ولیدل او ورته یې وویل چې د اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ تحریک د وړاندې کولو په صورت کې دوی د حکومت مرسته وکړي. بلپلو د مارچ په لومړۍ نیټه د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د هم نیوز ټی وی چینل سره په خبرو کې وویل وزیر اعظم عمران خان له پکار دي چې د نورو اتحادی ګوندونو د مشرانو سره هم وویني.
اچھا کیا چودھریوں کو ملنے گیا عمران خان، ایم جی ایم سے بھی ملنا چاہیے.
دیوی عمران خان خواکڑا چی دا چودھریانو سر ملاقات وکڑو بائک چی دا متحدہ قومی مومنٹ سر ہم اور دا جہانگیر ترین سر ہم میلاوشی پدی کے حص حرج نشتا سیاست دانان چرتا ہم خپل دروازے نہ بندوی.
سیاست دان اپنے دروازے نہیں بند کرتا.
د له هغې وروسته چې د فروری په درویشتمه د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری او د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ کاف د مشرانو چودھری شجاد حسین او چودھری پرویز الهی سره ملاقات کړی و او د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو په وخت یې ترې مرسته غوښتې وه. په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان ضد د بې باورۍ یا عدم اعتماد تحریک د راوړو تیاری نیولی، د حکومت او اپوزیشن ګوندونو لخوا د پاکستان مسلم لیگ کاف مشرانو سره ملاقاتونه به څه نتیجې راوړي؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابرنوه پوښتل نو هغه وی
پارلیمان کې د عمران خان چې کوم د شمیره څومره پکار ده د حکومت جوړولو لپاره هغه ډیره کمه ده، داسې کمه ده چې بالکل که یو څو کسان هم تلاړ شي نو دا حکومت ختمېدی شي. او دې ته د دې خبرې پته ده چې مسلم لیگ قائد اعظم چې کوم دی چې د هغې مشر چودھری شجاعت حسین دی، نو که اپوزیشن دوی سره خبره وکړي او دا خبره چې څنګه راښکاره شوې ده چې اپوزیشن ورته ویلي دي چې په راتلونکي وخت کې به مونږ سره شوی او حکومت هم راوغورځولو نو مونږ به تاسو ته د پنجاب چیف منسٹر شپ درکو. او دا د هغې ټولو کې لوی ارمان هم دی، دې کار لپاره هغې هر چا سره جنګېدو ته تیار دي. نو ځکه دا یو کورنۍ داسې ده چې په دې باندې دوی پوهېږي، دې سره د عمران خان حکومت لې.
په قومي اسمبلی کې ټولې 322 چوکۍ دي چې پکې 155 د حکومت او 40 چوکۍ د حکومتي اتحادیانو دي او د اپوزیشن ګوندونو 125 چوکۍ دي او دوی له د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره 202 ووټونه پکار دي. وزیر اعظم عمران خان او د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک د فروری په 13 په جاری شوي بیانونو کې ویلي که اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کابل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولې او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ دی چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلی شوی نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوی ټول ټاکنې وکړي، خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او رڼې شوي او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره رایوزې شوي او جلسې او جلوسونه کوي، خو وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني مده 15 کاله سرته رسوي.
دا مشال ریډیو دا پاکستان پیپلز ګوند الیکشن کمیشن پاکستان سره یو راپور جمع کړی دی چې دوی پکې ویلي دي چې په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې درغلی شوې ده. د ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی دغه راپور پر راجوړولو ډیر وخت لګولې دی او په دې کې الیکشن کمیشن ته خپل ثبوتونه هم وړاندې کړي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د حکومت په ضد لانګ مارچ یا اوږد لاریون شروع شوی، الیکشن کمیشن ته یو داسې رپورټ هم ورکړی چې پکې ویلي په 2013 کې عام انتخابات غلا شوي او باید د غلا کوونکو په ضد د سزا لپاره کاروایی شروع کړی شي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو ته د مارچ په 2 وویل ګوند د عامو انتخاباتو په سبا ویناګانې شروع کړې وي چې انتخابات غلا شوي، پولینګ ایجنټانو له انتخاباتو د نتیجو فارم 45 هم نو ورکړل شوی. او د مشال ریډیو په دې پوښتنه چې پیپلز ګوند رینیم کال کمیشن ته د رپورټ ورکولو لپاره انتظار والی وکړه، سینیټر بهرمن تنگی دا ځواب ورکړ.
په دا وخت لګېدو وجه دا ده چې پاکستان پیپلز پارټۍ په دې باندې ډېر محنت وکړ، په دې ډېر کار کړی دی او دغه ارسه چې یو ځای کړنو د ثبوت سره هغه الیکشن کمیشن ته لاړو. موږ امید لرو چې را الیکشن کمیشن به فیصله کوي او هغه فیصله چې به په میرټ باندې وي.
دا ډان اخبار د مارچ په 2 په یو خبر کې دوی لیکلي دغه رپورټ د پیپلز ګوند ری مشرانو فرات الله بابر، تاج حیدر او نیر حسین بخاري کمیشن ته ورکړی. اخبار د رپورټ ځینې خبرو کې ودا هم لیکلی ده انتخابی داندلی هغه کده انتخابات وړاندې و په اورځ و او یې اورستو شوې ده، پکې انتظامیه هم شامل و او سکیورټی ادارې هم. د 2013 کال په جولای 25 پاکستان کې عام انتخابات شو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې حکومتونه جوړ کړو. د دغه انتخاباتو په نتیجه کې د دغه ګوند مشر عمران خان اورستو وزیر اعظم پاکستان هم منتخب شو. کمیشن ته حواله شوی رپورټ سل پیجونه او یا صفحات دي چې پکې د انتخاباتو د نتیجو فارم 45 ذکر کې لیکل شوی. یوازې 128 فارمونه د پولینګ ایجنټانو لخوا دستخط شوی، ولې نور فارمونه کوم چې د کمیشن په پاڼه هم موجود دي دستخط شوی هم نه دي. د پیپلز ګوند لخوا دوه ورځې وړاندې د کراچۍ نه لنګ مارچ هم شروع شوی او دوی په حکومت د احتجاج ترڅنګ د قانوني ادارو له لارې هم فشار راوړل غواړي. نو صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر مشال رډو ته د مارچ په دویمه وویل یاد ګوند کوشش کوي چې را روان انتخابات دي بې طرفه وي، داسې نه چې کومه اداره د یو ګوند سره مرسته وکړي.
بل خبره چې کومه په دې نه ظاهریږي هغه دا ده چې عمران خان او د هغې د حکومت په هکله چې کوم د تاثر دی چې هغوی په ملک کې نظام بدلوي، هغوی د جمهوري نظام راغونډي او د صدارتي نظام راولي چې دینه مخکې چې حکومت په هغه لړ کې څه اقدامات وکړي او څه مخکې د تلو کوشش وکړي، نو دوی د الیکشن کمیشن په ذریعه باندې مخکې نه د دباو جوړول غواړي چې نه چې د سره باندې همدغه ټیک دي. نو زما خپل خیال دا دی چې دا چې څه کېږي لګیا دي په دې کې پیپلز پارټي خپل مختلفو طرفونو نه خپل کارډز استعمالوي.
فرحت الله بابر ډان اخبار ته دا هم ویل دي ګوند خپل هغه اندېښنې چې د الیکشن کمیشن 2019 په قانون کې ترمیمي آرډیننس جاري شوی هم کمیشن ته وړاندې کړي. څو ورځې وړاندې په جاري شوي ترمیمي آرډیننس کې د پاکستان صدر عارف الوی د یاد قانون په 141 ماده کې د ای په نوم نوې سیکشن لګولې چې په کې ویل شوي د قومي او صوبایي اسمبلی وغړي یا د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې کامیاب شوي غړي د یو داسې کاندید دپاره چې په انتخاباتو کې برخه اخلي په انتخابي اجلاسونو کې ګډون کولی شي. تر دې آرډیننس وړاندې به هیڅ یو منتخب غړي د کوم کاندید حلقې ته تر هغې وروسته نشو ورتلی کله به چې د انتخاباتو اعلان وشو. د پیپلز ګوند لخوا د رپورټ ورستو ګوند وای دوی کولای شي دغه رپورت پبلک معنی عام هم کی، خو دوی ځکه هم دغه رپورت یوازې کمیشن ته ورکړي چې هغه پر اکشن واخلي او د ګوند مشرانو په مشوره به که ضروری و رپورت عام هم کی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو تازه راپور تر ازو. اسلام آباد های کورٹ په خپل یو پریکړه کې د 300 کلونو نه د کم عمر کې د لکانو او جنکو ودونه غیر قانوني ګرځولې دي. د مارچ په لومړۍ نیټه اسلام آباد های کورٹ زیاته کړې ده چې دغه عمر کې نه لک او جنې او د دې مور او پلار د دې واده کولې شي، او مرکزی حکومت ته حکم کړی دی چې د کم عمرې ودونو مسله د پارلمان او مرکزی کابینې ته وړاندې کړي او په دغه اړه د قانون سازي وکړي. په دې اړه شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
اسلام آباد های کورٹ جج جسٹس بابر ستار دا مارچ په لومبه نیټه خپل یو پریکړه کې دا 300 کالو کم عمر کې وادو غیر قانوني ګرځولې دي. دی وای نه د ماشومان مور پلار نه دی په خپل اونه بل چاته دا حق دی چې 300 کالو نه وړاندې د دوی ودونه وکړي. فیصله کې دا هم ویل شوی چې 300 کالو کې انسان په خپله ده پوهوي او د بالوغت قانوني عمر پاکستان کې 300 کال دی، نه چې د ماشوم یا ماشومې بدني یا جسمانی خدوخال یا بدلون. دوی حکومت ته امر وکړو چې په دې اړه قانون سازی وکړي او زر تر زره پارلمان او کابینې ته دا خبره وړاندې کړي. د ماشومانو د کمورې ودونو باندې کارکونکي مدني فعال قمر نسیم مشال لیډو ته پای دی باب لوای چې وړاندې پاکستان کې داسې قوانین شتون لري چې پکې د واده عمر د جنې لپاره 18 کال نه بلکې بلوغت دی. نو آیا دا پریکړه به څنګه عملي کیږي او د دې به قانوني حیثیت څه وي؟
مونږ دې فیصلې ته هر کله خوایو خو خپل هم د زده کړه په کوشش کیو، ولې چې دا سه قانون په موجودګی کې چې کم سپیشل لاز موجود دي چې هغه د 14 کال جنې ته د واده اجازه ورکړي چې کم چایلډ میرج ریسټرین اکټ ته، نو د های کورټ د دې فیصله به صحه حیثیت وي. او ور سره دا هم چې د دې فیصلې نه علاوه چې د اسلامي قوانینو د پاره شرعي عدالت هم موجود دي، نو کدا سه واده وشي او دا کیس وفاقي شرعي عدالت تلاړ شي نو هغه د دې په حق لا سه لري.
ولی پیښور های کورټ کې زنانه وکیله زینت محب کاکا خیل چې زیاتره د زنانه قضیه یا کیسونه کوي وایي چې د های کورټ دا پریکړه د قانون جوړولو کې لږ ډیر اثر لرلی شي، خو دلته که قانون جوړ هم شي نو عملي کیږي نه.
اصل کې دا چې کوم فیصله شوی د اسلام آباد های کورټ کې دا کې دي شي چې د دې لږ شانتي اصل رسوب به وي. بل خبره دا چې اوس پورې دي کوم 16 کال عمر ایج لیمټ د لیو د واده د پاره نو جی اغه نو دوی امپلیمنٹ کړي چې فالو شي، نو دا ماته نه لګی چې دومره اثر لري. داسې ډېر قوانین دي چې کوم جوړ شوی دي او بیا د هغې اړو څوک فالو کوي یا امپلیمنټیشن نشته دي.
بل خو ته پاکستان کې د پارلماني مذهبي پاټو نه علاوه یو شمېر دیني مشرانو تیر وختونو کې د واده لپاره د 13 کال عمر ټاکلو مخالفت پدې کړي چې اسلام مذهب کې د واده وخت بلوغت دی نه چې یو خاص عمر. دیني عالم مفتي شوکت خټک وایي چې اسلامي قانون او تعلیماتو کې داسې ډېر مثالونه شته دي چې د 13 کال
کم عمر کے ودونه ثابت شوی دی.
دا مسئلہ اختلافی دا چې یو طرف ته ترغیبات ته اسلام دی چې زرد ودونه کوي، په دې کې بل مسئلہ دا هم راشي چې چونکه مروجه قانون اتلس کالا بندے رائے حق کے دہی ہم مرکئی باقاعدہ شناختی کارڈ عمر ہم 18 سال دے میچورٹی پکے لگا زیادہ شی او دی میچور سٹیج نا پس ودونو مسائل پا نسبت دی ان میچور کم دی. مونگ خپلا رائے پا دے که مخ که هم مر کرده و چی ترغیبات چی مونگ اوائر نسراولو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې پا دیڑا جوڑی یوی خصوصی کمیٹی او دا واکمن گون پاکستان تحریک انصاف زنانه غړی عائشہ بانو وای چی کابینی تا دغه مساویده پرته ده او ډیر زر با دا قانونی شکل خپل کړی.
مونگ پا دے بندے کافی ڈسکشنز او ڈیلیبریشنز کڑی دی کچی زمونگ پا سوپا کے تچائی میریجز شرح لگشتا دا دا یو زمونگا دا پارا دیر لوی چیلنج دے پا دی دنیا کے دا سر دیر اسلامی ممالک تی خاص طور بنی زمونگا دا سعودی عرب دا سر دیر اسلامی ممالک تی چی کم کے دا لیجسلیشن شوے دے اس کو کورٹ آرڈر ہم راغ للو نو انشاءاللہ امید دی چی زر تر زر با مونگا پا دے بنی لیجسلیشن ہم کو مونگا آگے کے دس یو میکینزم ہم برکو چی لکا صحیح طریقے بنے دا لا امپلیمنٹ ہم شی
نمولی زیادہ کلا چی کم عمر ودونو سرا یا خواہ که جنا یا حلق دا معاشرتی ستونزو ذکر کی دی شی نبل خواہ پا نفسیاتی او طبی تو گہم ددوی او ددوی د بچو په صحت او بیا په تربیت منفی اغیز غورځې دی شي. نو باید ودونه په داسې وخت کې وکړي شي چې هلک او جینې د خپل ذمہوارو پورته کولو جوګه وي. د سند حکومت د واده لپاره 18 کال عمر قانون په دې بنیاد جوړ کړی چې دغه عمر کې انسان په خبره پوهیږي او دی بلوغت ته هم رسیدلی وي. د غیر سرکاري تنظیم بلومز مشر قمر نسیم وینا تر مخه د متحده قانونو د ماشومانو نړیوال سازمان یو رپورټ ښایي چې پاکستان کې د کم عمرې ودونو شرحه 23% ده. بلخواتا دیوائی تا پاکستان بشری حقونو کمیشن رپورٹ ترمخا دا خیبر پختونخوا ځینې ضلعې خدا سی دی چرتا چی دا 13 کالو کم عمرونو ودونو شرحه تر 40% ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو سترګو اسلام آباد ته چرته چې د مارچ په لومړۍ نیټه باندې د اسلام آباد د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو په زوره د لدر کړل شوي بلوچ طالب علم حافظ بلوچ او دغه د ملګرو د لدر کېدو پر ضد باندې د پریس کلب اسلام آباد مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او دغې د موندلو غوښتنه کړې ده. په دغه محل باندې د اسلام آباد پولیسو او انتظامی لخوا په دغه احتجاجي مظاهره باندې برید هم شوه دی. تفصیل زمونږ همکار له اسلام آباد راکړي.
د مارچ په اولنۍ نیټه باندې په اسلام آباد کې بیلابیلو پوهنتونو زده کوونکو د په زوره ورکړی شوي بلوچ سټوډنټ په اړه د پریس کلب اسلام آباد مخکې احتجاجي مظاهره وکړه. خو د اسلام آباد پولیسو مظاهرین خپل احتجاجي مظاهرې ته پرې نږدول. په دې مظاهره کې د زده کوونکو سره سره په بشري حقوقو باندې کار کوونکي او مختلفو د پارلمان غړیو هم ګډون وکړو. په دې مظاهره کې ګډون کوونکي قومي اسمبلی غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد پولیس یو چارواکی د نام نه خودلو په شرط باندې مشال ریډیو ته د دې خبرې تصدیق وکړو چې بلوچ زده کوونکي د اسلام آباد پریس کلب مخ کې راغلی وو او هلته احتجاجي کیمپ لګول غوښتل. چې موږ مشرانو دا راته هدایت وکړل چې دلته د احتجاجي کیمپ د لګولو اجازه نشته دی. په بشري حقوقو باندې کار کوونکي وکیل ایمان مزاری هم په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی وو. ایمان مزاری مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچ زده کوونکو باندې انتظامیه او پولیسو وهل ټکول وکړل. ایمان مزاری سر داسې وویل
مونږ پر امن احتجاج کړی وو، خبری غونډه مو کړی وو او علامتی امن مارچ مو کړی وو.
مونږ د ټینټونو سامان راوړی وو خو پولیسو د بلوچ زده کوونکو نه موبایل یې واغستې او د هغې وهل ټکول یې شروع کړل او له دې هر څه سره یې یو ډول خراب حالت رامنځته کړ.
د دې شخړې په اړه باندې د قائد اعظم پوهنتون یو زده کوونکی مشال ریډیو ته د نام نه ښودلو په شرط باندې وویل چې دوی دا احتجاجي مظاهره او احتجاجي کیمپ د په زور ورکړی شوي حفیظ بلوچ او په دغه رنګه د نورو زده کوونکو د ورکېدو په خلاف باندې تیاری روانه کړې وه. د ویبپاڼې بی بی سي تر خوا لاندې د قائد اعظم پوهنتون د ایم فیل زده کوونکی حفیظ بلوچ د پوهنتون نه خپل کلي ته واپس راغی او په خپل کلي خوشدار کې د فروری په اتمه نیټه باندې د ادارو کسانو اوچت کړلو چې تر اوسه پورې څه پته نه لګي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسلام آباد گوهر مسجد حال را کو اوریدونکو په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې دي. د انیس اجمل لا د دې وخت مهم خبرونه.
امریکا ولسمشر جو بایدن د مارچ په لومړۍ نیټه د فدرالي حکومت د حالت په اړه د کانګرس غړې کلنې غونډې ته د وینا په وخت خپل ټولواکو مخالفینو یادونه په سخت ټکو کې کړې. ولسمشر بایدن د خلکو د هغو ستونزو ذکر هم کړی چې د کورونا وایرس وبا لوړو قیمتونو سیاسي انتشار له وجې رامنځته شوی دی. ولسمشر په وینا کې د روس او اوکراین ترمنځ شخړې ذکر کولو سره اعلان وکړ چې د روسي پروازونو لپاره د امریکا فضايي حدونه په سمدستي توګه بندوي. روسي ځواکونو د اوکراین د زیاتې آبادۍ په مرکزونو بمباري ته دوام ورکړ او د هیواد په دویم لوی ښار خارکیف کې له الوتکو څخه پوځیان هلته برکوس شوي دي. په داسې حال کې چې نن د روسیې لخوا د اوکراین پر ضد د جګړې و مروسته تر اوسه د اوکراین یو لوی ښار هم نه دی سقوط شوی، خو څېړونکو خبرداری ورکړې چې ښایي ماسکو به آبادیو ته تر داخلېدو وړاندې هلته زیات زیان رسوونکي بمباري وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې په کېدونکو جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکزي د جرګه پښتنو ته د برپی خوستونزو پړه رابللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د مارچ په 3 اسلام آباد ته سفر وکړي. وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت مرزیایف به د خپل دوه ورځني سفر پر مهال وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي او له هغه وروسته به د پلاو په کچه غونډې کیږي. د کورمې په صدا کې د ستین بازار دکانداران وایي انتظامیه په بیځایه چاپی وهي او سی بی سي گرفتاروي. هلته د کوزې کورمې مرستیال کمشنر بیا د تورونه رد کړي او ویلي چې په شودو کې د ملاوټ په تور یو تنه گرفتار کړي چې په دکانداران خفه دي. په اسلام آباد کې د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو تور پورې کړی چې د حفیظ بلوچ او نورو بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو خلاف د مارچ په لومړۍ نیټه د احتجاج پر مهال پولیسو وهلي دي. خو بیا پولیسو ویلي چې د پریس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ اجازه نشته، نو ځکه د احتجاج کوونکو خلاف کاروایی کړې ده.
انیس اجمل د وخت مهم خبرونه ته وړاندې کول اوریدونکو او اوس راځي یو شمېر نورو موضوعاتو ته. د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف وایي چې ځوانانو کې د سغدریزۍ د رجحان ختمولو لپاره ځانګړي کارونه کوي. دوی د خبره د پاکستان سینیټ د بشري حقوقو د قیمه کمیټې د غونډې په غبرګون کې کړې ده. کمیټې د پروري 15 نیټې په غونډه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د پارېدلو بلوګرو لخوا د توهین مذهب په تور د خلکو د وژنو په پیښو کې زیات شمېر ځوانان ښکېل دي. په دغه اړه باندې تفصیل انیسا اجمل راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې دوی ځوانان له سخت دریځ او تشدد پیښونه د بچ کولو لپاره د روزګار، لوب او تعلیم په برخه کې یو شمېر اقدامات کړي دي. د دې ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ځوانانو لپاره د قائمه کمیټې مشر محمد ادریس د فروری په 16 مشال ریډیو ته وویل چې ځوانان د تحریک انصاف ګوند په لومړیتوبونو کې شامل دي او هڅه کوي چې د تفریح، مالی مرستو او تعلیم له لارې ځوانان له بدو کړنو منع کړي.
ځوانانو لپاره موږ کوشش کړی چې موږ اویرنس راولو، دا کوم هیلدی اکټیویټیز دي چې د ځوان مونږه زیات انوالو. زمونږ د حکومت چې کوم مین فوکس دی، د وخت کې کتا سو ګورې د زمونږ د مدرسې یونیورسيټیز جدا جدا دغه باندې روان دي، دغه باندې روان دي. موږ کوشش ته چې دا خپل کوم کمپاین کو یو ځای کو او دا د کومنس کې چې راکې پیدا شوې دا کې ختم کو. چې ته په دې کې موږ سره انوال شي، نو دا اکټیویټی نه به دا ختم شي. دا کوم چې کوم طرف ته ایکستریمست طرف روان شي، هغه شی به ختم شي. وستر
محمد ادریس تا خبر پدا سے وقت کی کڑی چھ د بشری حکومت لپارا د سینٹ قائمہ کمیٹے د فروری پ پنجتما د مذہب سپکاوی د پیخو پڑا دی وی غونڈی پر محل اویل چر تشدد او سخت دریسے پ 90% پیخو کی زوانان کا کڑوی پ دیڑا می د کمیٹے لغڑو سره د خبرو ہس اوکڑا خو ٹیلیفون یو چت نہ کڑ البتہ د پاکستان ڈان او ایکسپریس ٹریبیون رسپانو د فروری پ شپگشتما پ خپل رپورٹونو کی لکلی چھ د قائمہ کمیٹے پ غونڈی کی ویلی شوی چھ د پنجاب پ سیالکوٹ کی د مذہب سپکاوی پ تور د 2021 کال د دسمبر په دریمه د وشل شوی سری لنکایي وګړي په وشنه کې په 150 تورنو کسانو کې 140 داسي وو چې عمرونه د 1300 کلونو تر میانسو د پېښور یونیورسيټي د سولې شخړو د مطالعاتي مرکز استاد ډاکټر جمیل چتراری وایي چې د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان دي او په اکثرو قهرجنو مظاهرو کې ځوانان زیات وي
زلمی خودی پسې روزی چرا ز پسس کې دې نو ځان شتا کم ځان لا کپدی دنیا ځان لا خېګړ نشم کولینو د اخرت ځان لس یو ډریم لینڈ کې ځان لس جوړ کم دې فیکٹرز دي چې دا غي د وجنا داسې مابس کې وی کو ټیرریزم کې وی کو پولیټیکل موومېنټس کې وی بای کې تاسو ته زلمی نسل به یقینا په فرنٹ لائن ښکاری بے روزګاری خو یو ډیر غټ فیکٹر دی چې ویچ اوزګار دماغ سے هغه د شلو شیطانانو کوری نو هغه خو لازمن یو غټ فیکٹر دی او تعلیمی نظام کې ډیر زیاتې مسلې دي خو د دې ټول نه غټه مسله د ریاست خپل پالیسی ده چې سټیټ خپل وګړي کم طرف ته بوتله غواړي
په پیښور کې سیډون کې ډاکټر درویش اپریدی بیا مشال ریډیو ته ویل چې تر څو د پاکستان حکومت له تعلیمي نصاب سخت دریځ مواد نوی لري کړي او خپل پالیسیو کې بدلون نوی راوستي په ځوانانو د تشدد او سخت دریځ د اثراتو مخنیوي ګرانه ده
مونږ په ملک کې په دې ریاست کې دغه چې کومه سخت دریځ ده دغه د ځوانانو کې د ریاست ته لارې روانه نوته ده د ریاستي چې کوم سوچ دی او په کوم سوچ باندې دغه ریاست او د ادارې ولاړ دي او ځان ساتل دي از په تعلیمی نصاب دغه دو قومی نظریه د شروع نه د کوټوالی نه ماشوم ته همدغه سوچ په سکول کې په جماعت کې دغه د مسخو ته کول شي نو ظاهره خبره ده هغه بیا په همدغه لاینز باندې سوچ کوي او همدغه شان جذباتي او یو اکسکلوسیو نظر بخپلوي
بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د دسمبر په 23 په لاور کې د عالمانو له یوې غونډې وروسته خبريالانو ته ویلي وو تر دې دمه یې له 300 کتابونو څخه هغه مواد لري کړي چې په ټولنه کې کرکه نفرت او تشدد خوروي نوموړي زیاته کړې وه چې په ملي نصاب کې داسې یو کتاب هم نشته چې د فرقهواریت سخت دریځې او یا هم د تشدد خبره پکې شوې وي
د مشال ریډیو د پان شنبه یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
په پیښور کې خبر اعلان و د پاکستان د برېښنايي جرمونو د مجازاتو په قانون الکترونیک کرایمز ریګولیټری اکټ یا پیکا کې د بدلون ضد احتجاجي مظاهره کړې ده د مارچ پر لومړۍ نیټه شوې دغه مظاهره ته د خبر اعلانو وینا وا چې په پیکا قانون کې کړې شوې بدلون به حکومت او ریاستي ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او تنقید کوونکي به پرې زوروي بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې حکومت په پیکا قانون کې دا بدلونونه د ناسمو خبرونو د مخنیوي لپاره کړی دي او د رسنیو ازادۍ ته ترې هیڅ خطر نشته تفصیل غلام غوث راکړي
د سوشل میډیا د کنټرول کولو په هدف په ټولنیزو رسنیو د یو چا د بدنامولو د مخه نیولو لپاره په الکترونیک کرایمز اکټ کې د صدارتي پرمان د لاري د نوي بدلونونو په ضد د خبريالانو لخوا احتجاجونه دوام لري او د خیبر یونین د خبريالانو د ټولنې لخوا داسې یو لاریون په پیښور کې د مارچ په لومړۍ نیټه ترسره شو په دغه مهال د خیبر یونین خبریالانو د ټولنې جنرال سیکرتر عمران یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
او ټول نګړ خبره ده چې دا قانون چې 2016 کې راغلی هغه ټایم کې پی ٹی آئی د دې مخالفت کړی اوس چې د پی ٹی آئی خپل راز فاش کیږي خپل هغه غلطیان خلکو ته ښکار کیږي د میډیا په تر باندې د دې داسې یو قدرن لګي زموږ د خپل باندې جبه باندې چې دا بالکل بند شي
د نوې بدلونونو تر مخه که په ټولنیزو رسنیو په خبریالانو یا په مدني فعالانو د یو چا د بدنامولو په هدف د یو ناسم خبر د خپرولو تور ولګول شو، نو دا به یو داسې جرم وي چې ضمانت به یې هم نه کیږي او په شپږو میاشتو کې دننه به عدالت د دې فیصله کوي او د جرم ثابتېدلو وروسته د بند سزا هم تر 15 کلونو پورې غځولی شوې ده. خبریالان دریز لري چې د نوي طریقې کار لاندې به د ناسمو خبرونو د مخه نیولو دا قانون حکومت او ریاستي ادارې د سیاسي ګټو لپاره کاروي او په حکومت او ادارو باندې تنقید کوونکي به پرې زوروي. خو وزیر اعظم عمران خان د پروري په 18مه نیټه ولست په خپل وینا کې ویلي وو چې حکومت به دا قانون د یو چا په ضد بے ځایه نه کاروي.
اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہاں آتی ہیں،
دل تچ سمرا غیر ذمہ وار شائن مخیتا راضی د بلکم ہیواد پر جمہوریت کی سوک دا سی جرات نشی کولے. ما دا وضاحت کول غختل چی دے قانون د رسنی او د ازادی د مخی نیول سره سره تعلق نشتا. چی کوم خ خبر یالان دی نوحاوی با پدی خوشاله وی چی ناسم خبرونه ختم شی.
جو اچھے صحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو.
پر پیخور کی خبریال ریپت اللہ اورگزے وای خبر اعلان هم د ناسمو خبرونو خلاف دی، خو د دې د مخې نیولو د قانون په لړ کې په نوې طریقې کار دوی تحفظات لري.
ملک دی خلاف سوګ کمپلینټ کین او هغه اف ای بزی هغه فورن رانی سي اب ځان سره مطلب بندي کوي او تفتیش کیږي نو شپږ میاشتې پرې کا فرض کیا دا خلاف اس تحقیق ثابت نشو نو شپږ میاشتې پرې دا لګیو بے ګناه کس شپږ میاشتې پرې دا چې دې ضمانت نکیږي نو بیا هغه نه پس چې لکا دا به څنګه ډیټرمن کیږي چې دا کس یو د دې دا بے ګناه شپږ میاشتې تیرې کې دا دې هغه بیا سوک مطلب دا دې هغه دا به ذمہ دار به سوک وي نو دا چې دې لکا انتهایی
په عین حال کې په اسلام آباد هائی کورټ کې د خبریالانو لخوا په پریونشن اف الکترانیک کرائمز ایکټ کې د نوي بدلونونو په ضد یو مقدمه هم درج کړې شوې ده او یاد عدالت امر ورکړی چې تر څو د دغه مقدمه مکمله فیصله نه وي شوې نو تر هغې به اف ای ای یا نورې ادارې د دې قانون لاندې څوک هم نه بندي کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه او د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې صفې 2116. 15,000. 13,500. اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو سرزو جنوبی وزیرستان ته چرته چې د بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. په د خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې چې جنوبی وزیرستان پکې هم شامل دی، د بلدیتی انتخاباتو دویمه مرحله د مارچ په 1 نیټه ترسره کیږي. په جنوبی وزیرستان کې د انتخاباتي کمیشن لخوا څه انتظامات شوي دي او ځایي انتظامیې څه تیاری نیولې دي؟ په دغه اړه د اشتیاق بسید راپور.
په سویلي وزیرستان کې د روتلین کې بلدیاتي انتخابات د پورا څومره امیدوارونه خپل کاغذینه جمع کړي دي. په دغه براکښې د سویلي وزیرستان الیکشن آفیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل
دا مشر ټوټل تقریبا 840 کاغذ جمع شوي وي. بیا چې کله جانچ پړتال وشوه د سکرټنی وشوه بیا د 840 نه تقریبا 804-805 کرار ورسېدل. داسې چې کې مشر زینا دي هغه تقریبا یو کم یو سل شپېته وې تقریبا 143 شوې. بیا کسان چې کوم دی پیزنټ ورکر هغه مشر تقریبا تقریباً
عضو د خپل ووټ حق سرنګ استعمالوي په دغه براکشه هم د الیکشن افیسر زین العابدین نه واروي
ووټه څه طریقہ وینې هغه دا طریقہ چې هر ووټر ته شپږ بلټ پیپر ملاوي شي پښ پښ بلټ پیپر شو یو ا پیپر چې دوه او د دهو تحصیل چیرمن تا چوي نه بعد یو ووټ و جنرال ممبر تا چی شي او پنه بعد یو ووټ و شزینا تا چی شي پنه بعد یو کسان پیزنٹ ورکر تا چی شي پنه بعد یو نوجوان تا چی شي او یو کیږي تا چی نو ټوټل شپږ بلټ پیپر یو ووټر ته ورکوي او خپل خواهش چي کیمیا دي چې ګوزه ووټه چوي هغه مطابق پابند مور لګوي او بلټ باکس تا چوي
د سروکې تحصیل چیرمن نشست امیدوار شاه فیصل غازی په سویلی وزیرستان کې د بلدیاتی انتخابات د پورا د خپل تیوري په براکښه مشال ریډیو تا وویل
چوالی ور په کابل علاقہ کې بلدیات الیکشن راون دي مې کوم ته دا خواسته چې کا زون دای کا مشر دای کا د میش خوان دی منګ دي په دای الیکشن سره د بیرا طریقا سره د چکن دای ها سا اوخلی
د لادا تحصیل نه د ملي جمهوریت غورزنګ غوند په ټیکټ د تحصیل چیرمن نشست امیدوار د شریار مسجد خبره هم وار وای
تر څو کرا چې د خلک دلچسپی دو اغا کاو په سیدې راځي ته دو عام خلک کلی شي ځوانون داسې کسان چې هغه سیاسي شعور لري هغه تقریبا په ډېر هغه ته توګه باندې خلک ویلول هدي
په سویلي وزیرستان کې د رتن کې بلدیاتي انتخاباته د پورا د درې تحصیل چیرمن نشستونه د پورا درې چلويشت امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړی دي او د یو درشتم مارچ په ورځ وو د سویلي وزیرستان چارور لاکا شپږ دیر زرا چلور سوا نولس رجسټر ووټران وو د خپل ووټ حق استعمالوي یو دادوي چې په خیبر پښتونخوا صوبې کې د بلدیاتي انتخابات دویم مرحله کې شو د سویلي وزیرستان سره په وتلا ضلعو کې شو په یو درشتم مارچ باندې وو بلدیاتي انتخابات کیږي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دن کو سرزو دا پاڑا چنار کور میں تا چرتا چی دستین بازار دکاندارانو دا زلی انتظامی پر ضد مظاہرہ کرے دا توری پوری کرے دے چی نس سیرب د انتظامی رویه ورسره خنه ده بلکې د اختیاراتو ناجایز استعمال هم کوي پرون د مظاهره پر مهال د مظاهرچانو وینا وکه غوښتنې نه منل کیږي نو خپل احتجاجونه به نور هم پراخه کړي بلخوا د سیمې انتظامی مشرانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې نه خو د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی او نه د چا سره بد رویه ساتلې ده طارق ورغزی نور حال راکړي
د کورمې په ساده کې د ستین بازار دکاندارانو مبینه د ضلع انتظامې پر بدی راوي او هم د هغوی لخوا د اختیاراتو ناجایز استعمال پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده دوی د نهې پورس په کچارو کې د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ناست ول او هغلته د خپلو تقریرونو پر مهال دا الزامونه ولګول چې روزانه ورباندې بې ځایه چاپې وهلې شي ناحقه ګرفتاریانې کیږي او د خپلې خوښې جرمانې ورنه اخستلی شي د انجمن حقوق دکاندارانو د اتحادی مرکزی مشر حاجی محمد ارشاد وای دومره زورولې دي چې بغاوت ته مجبوره شوي خدا سیس نشي کولای ولې چې د هر تن غریبي ده البته نن احتجاج ته راوتلې دي
څوک یو لاکھ روپیه جرمنه لګي څوک پنځو زره جرمنه لګوي اوس دا و مولور شو چیتا یو پله منګیش والا نموخ قسم په خدای خودکشي ته تیار کړی نور مو سره دغه حکومت ورکه کړی دی بیا زه مو حق خبره کوم حق आवाज مو مخ کې نشي وړای خپل حقوق نشو غوښته سو حقوق غوري به یې پیار دني کټوي
حاجی محمد ارشاد زیاتوی کده انتظامی مشران چرته د غلط کار خلاف کاروي وکړي نو هیڅ د خپګان خبره نه ده خو هغوی اکثره د خپل ذاتی مفاداتو لپاره د قانون سهارا اخلي د اتحادی مشر دا هم وای د حکومت دا کار د چکاروبار ته حالات سازگار کړي خو په سیمه کې انتظامی چارواکو نور هم تاجران لا مشکلاتو سره مخامخ کړي دي
مسره ظلم ما کوا مخکې ازري دلی یو اپریشن یو شوي شیا سونی جنگونه وچو بیا ور سي طالبان راغلو بغاوات اغه وزیر ولو بیا ور پوس یو اپریشن شروع شوي اغه وزیر ولو اوس خپل بچیو ته حلال رزق ګټو ته مویل نه پرېګا دی حکومت
بلخوا د کوزي کورمې مرسیال کمشنر فضل الدود د دکاندارانو ټول الزامونه ردوي او وای چا سره بدره بیا ساتلې او نه د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی ودود زیاتوی د لایف سټاک محکمې لخوا څو ورځې وړاندې په شودو کې د اوبو په ملاوټ وتنه تر نیول کېدو پس هغوی جرمنه کړي چې ورباندې دکانداران خفه دي خو په علاقه کې د خصوصي مجسټریټ په حیثیت خپل ذمواري پوره کړی دا. چارواکي دا هم وایي که څوک دا ګڼي چې اخیستل شوي جرمانه به د چا شخصي جیب ته لاړ شي نو هغه په غلطه دی، ولې چې په رسیدونو کې تر ذکر شوي پیسو کم سرکاري خزانې ته دوی رقم نشي ور جمع کولی.
او دا کمی جرمانی چې وي دا د سرکار په اکسچیکر کې جمع کیږي، دا غي باقاعده رسید هم وي، یو رسید دوی ته ورکړی کیږي چې کم کم کسان جرمانه شوي دي. نو دا قسمه الزامات چې کم دی دیکھیے اس قسم حقیقت نشته.
کچو هم د کرمې ضلع انتظامیه خپل رویه صحیح او چال چلن د قانون مطابق بولی، خو ځایي دکاندارانو سره اتفاق نه کوي او وایي د اختیاراتو ناجایز استعمال خپ آزاد توګه ورسره روان دی. د سیمې دکانداران دړکه ورکوي چې که په راتلونکي کې مثبت بدلون مخې ته را نقلو نو یو ځل بیا به راوځي او پر ضد به ستر احتجاج پیلوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال لیډو دغه اوریدونکو سرزو د خیبر پختونخوا سواد ته چرته چې په منګوره کې حکومت د سر لیبرټرې پرانستې دي چې هغه به د غذایي اجناسو کرا کوټه ګوري. دغه شانتي حکومت په ټول هیواد کې د حلال فوډ اتارټي په نوم باندې یو اداره هم جوړه کړې ده. تفسیر د نیاز احمد خان پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان تر مخه ټوله صوبه کې به اوس د حلال فوډ اتارټي تر سوري لاندې اووه ډیویژنو په کچا موبایل ټیسټینګ لیبرټي کار کوي چې پکې به عام تن د هر قسمه ناقصه ملاوټي خوراک په اړه شکایت کولی شي. د ملکن ډیویژن حلال فوډ اتارټي چې د هر قسمه غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو اداره ده، مشر اسف قیصر په دا اړوي چې دې لپاره د رابطې نمبر ورکړی شوی او دې سره به د ملاوټي خوراکونو خرڅولو کې کمی راشي.
شروع کې به موږ د مختلف فوډ ډیسټریکټ ته هفته هفته لپاره یا څو ورځو لپاره به هر یو ډیسټریکټ ته ځي، هغه ځای کې به مختلف خوراکي مواد چکی چې موږ فلحال چې دی دا چونکی خیبر پختونخوا کې په اول ځل چرته د موبایل فوډ ټیسټینګ لیب دی، نو دا د صوبایي حکومت یو ډیر اهم ګام دی. جرمانه به د فوډ سیفټی اکټ په ذریعه لګي او دینه علاوه فواید ادا دي چې ځای په ځای به د خوراک د اشیا د ملاوټ حواله سره به ټیسټ کیږي. دې کې بدا نه وي چې یاره خلق انتظار کی په ورځو ورځو چې ما نه سمپل اوچت کړی د هغه به اوس ریزلټ راځي نه.
د منګوري په بازار کې خوراکي شیان اغستونکو محبوب علي بابو وایي چې وړاندې نه هم د ناقصه او غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو ادارې شته. کچري حکومت د لپاره جوړ کړی شوی قانون باندې صحیح مانو کار وکړي نو دې سره به ولسته اسانتیاګانې راشي.
فرق خو جی راوالي خو چې کار کردی وشي کنه، دلته خو الریډي دا فوډ والا ګرځي کنه او دلته په دې منګوري بازار کې فوډ والا دا مخامخ دا یو دې بلدې بلدې دا چیکینګ صحیح نه کوي کنه، چې دې صحیح کار وکړي چې هر څه به خلکو ته صفا ستره ملاويږي. خو خبر خدا خو چې په صحیح طریقه باندې کار وشي کنه جی، په طریقه کار دې دادې چې صحیح چیکینګ وشي او صحیح چکم ملاوټ کوي یا مرچ هر شی کې ملاوټ خو نن سبا هر شی کې ملاوټ دے پار شے کے ملاوٹ دے یو جو خدا دغه نه چ پی دے دغه دے چ صرف فوڈ خوراک سی زونه ټوله کې ملاوٹ دے چ صحیح چیکنګ وشي دا خبره ده خو چ کار وشي.
خوبل خواسوات کې د آل دود دہی اسوسییشن صدر فضل محمد چې پخپل هم پی او ماسته خرسوي وای چې وړاندې هم حکومتي ادارې د غیر معیاري خوراکونو شیانو جاج اغستو کار کوي، د سره بعد د جرمانو اغستو یو بل سلسله شروع شي.
حکومت ته موږ وای چې پدې کې منی نشتا، موږ پدې خوشحالي کو خو چونکه منی پکې دا چې موږ ته یو ولي پاتې شو کوي یا حلال والا پاتې کوي یا ڈیپسی سیب لري پاتې کوي یا کنزومر کوټ والا پاتې کوي یا موبایل ټیسټ لیبرټری والا پاتې کوي، نو پدې باندې با یو ادارې موږ ته پته ای نو اوس موږ ته خپل ادارو پته نشتا او هر ادارې والا ګینډا باد راځي او هر یو توچې لږ زر روپے جرمانه شو شل زر روپے جرمانه شو، نو یو طرف ته مینګای دا یو طرف ته حالات خراب کی بل طرف ته دا نمونه د جرمانو سیستم شروع ده. نو تاسو مهرباني وکړئ چې پدې باندې زمادار رہے ده چې مهرباني دی حکومت پدې سروې وکړي او
حکومتي چارواکي وایي چې بازار کې د خوراکي شیانو جاج اغستو نور ادارې لکه ټي ام اي، اسسټنټ کمشنر، د خوراک محکمه، کنزیومر عدالت او نور ادارې په خپل دایره کار کې کار کوي او موبایل لیبرټری جاج اغستو سره به هم په هغه وخت غیر معیاري خوراکي شیان خرڅونکي منع کول او جرمانه کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سره دا
په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
پرون په خوست کې دنیا ریمان لپاره د ګزرن واکسین پاړه یو دوا ورځنی سیمینار پیل شو. یاد سیمینار چې د یونیسف په مالی او تکنیکی همکارۍ جوړ شوی وو. روغتیایی کارکوونکو د دنیا ریمان وغوښتل چې خلک د خپلو ماشومانو واکسین کولو ته وهڅوي. بلوریتا د سیمینار تابع کوونکي وایي چې اوس مهال د واکسین او نورو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي او هر ځای ته رسول ممکن دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکړي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو دنیا عالمانو لپاره د ګزارن واکسین په اړه د دوه ورځني سیمینار له ګډونوالو وغوښتل چې د یاد واکسین په ښه تطبیق کې له دوی سره مرسته وکړي. یاد سیمینار چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی، د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو دیني عالمانو پکې برخه اخیستې ده. د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مشر سید کمال شاه مشال رادیو ته وویل که چیرې خلکو د پولیو یا ګزارن د ناروغۍ په اړه معلومات لرلی، نو څو کاله پخوا به د نورې نړۍ په شان افغانستان هم له دې وژونکې ناروغۍ څخه پاک سیمه اعلان شوې وای.
که چیرې خلکو کې پوهاوی کافي وای، نو دوی به خپل ټول ماشومان په وخت سره واکسینولی او دا ناروغي کېدای شي کلونه مخکې له منځه وړل شوي وای. متاسفانه په افغانستان کې حالات هم دې ته برابر نه وو، سیمو ته لاسرسی نه وو، جنګي حالات وو او هغه د دې لامل شوي وو چې خلکو پوهاوی هم کم پاتې شي. اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی سیمو ته لاسرسی شته، هرې سیمې ته خلک تلای شي، واکسین ټیمونه تلای شي.
سید کمال شاه زیاته کړه د عامې روغتیا وزارت د ټولو برنامو په پلي کېدو کې د دیني عالمانو رول مهم دی او هغوی کولی شي خلک روغتیایي کارکوونکو سره پوره مرستې ته وهڅوي. د دې سیمینار یو تن ګډونوال مولوي احسان الحق حنفي هم په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دیني عالمانو رول مهم وباله او ویل خلک تر هر چا د دوی په خبرو ښه باور کوي.
موږ ټول علما کرامو ته معتقد یو، احترام کوو، خبرو ته غوږ نیسو. د پولیو په ارتباط باندې هم چې کله د دوی قناعت حاصل شي الحمدلله اکثر علما پوهیږي، خو ډېر کم فیصدی کې بعضې ملګري بدسې چې پوره لاسرسی به دې موضوع ته نه لري تر څو چې دوی خلکو ته قناعت ورکړي. ځکه پولیو یو داسې یا فل زموږ استاسو په اصطلاح یو داسې ناوړه مهلکه بیماری ده که یو ځلې انسان تر خپل اغېز لاندې راوسته هېڅکله دی به د روغېدو امکان نشته ده. نو وړاندې له دې چې موږ هغې مرحلې ته ورسیږو چې خلک مو په مهلکو امراضو باندې اخته شي، د وقایې برخه ډېره مهمه ده.
بلخوا د خوست د عامې روغتیا رئیس مولوي صاحب ګل خالد یاد کانفرنس ته په خپله لیکنۍ وینا کې وویل اړتیا ده چې د ساري ناروغیو په مخنیوي کې د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ د دیني عالمانو ونډه هم ډېره شي.
دا ونډه دې لپاره جوړه شوې ده چې علمای کرامو زموږ سره د خلکو په پوهاوي کې مرسته وکړي او په ولسونو له ممبر څخه غږ وکړي چې خپل ماشومان د روغتیا خدماتو ترلاسه کولو لپاره د روغتیایي مرکزونو ته یوسي. دا خدمات افغانستان اسلامي امارات د عامې روغتیا وزارت له لوري په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یونیسف، نړیوال روغتیایي سازمان او نور کاري ګډونوالو په مرسته خلکو ته وړاندې کیږي.
د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور هم په خپلو خبرو کې وویل د نورو قشرونو په شان دیني عالمان هم وجیبه لري چې په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي او هغوی وهڅوي چې روغتیایي مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه کار واخلي.
د نجیب الله لوخیل راپور باورید اوریدونکو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د پای شیبو تر رسیدلی د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو د دې وخت مهم خبرونه د انیسا اجمل نور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د مارچ په لومړۍ نیټه د فدرالي حکومت د حالت په اړه د کانګرس غړي کلنۍ غونډې ته د وینا په وخت خپلو ټولواک مخالفینو یادونه په سختو ټکو کې وکړه. نوموړي د خلکو د هغو ستونزو ذکر هم وکړ چې د کورونا وایرس وبا لوړو قیمتونو سیاسي انتشار له وجې رامنځته شوي دي. ولسمشر جو بایدن په وینا کې د روس او اوکراین ترمنځ د شخړې ذکر کولو سره اعلان وکړ چې د روسي پروازونو لپاره د امریکا فضايي حدونه په سمدستي توګه بندوي. روسي ځواکونه د اوکراین د زیاتې آبادۍ په مرکز بمباری ته دوام ورکړ. د هیواد په دویم لوی ښار خارکیف کې له الوتکو څخه پوځیان الته ورکوس شوي دي. د خارکیف والي نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بمباریو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې پکیدونکو جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکزي د جرګه پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه رابللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ په درېمه اسلام آباد ته سفر وکړي. وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزیایف په د خپل دوه ورځني سفر پر مهال وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي او له هغه وروسته به د پلاوو په کچه غونډې کیږي. د کورمې په صده کې د ستین بازار دکانداران وایي انتظامیه پې بې ځایه چاپی وهي او سی بي سي ګرفتاروي. دوی دا خبره پرون د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د یو احتجاجي پرملت پر مهال کړې. هلته د کورمې چارواکو د دکاندارانو تورونه رد کړي او ویلي چې په شودو کې د ملاوټ په تور یو تنه ګرفتاره کړي وو چې په دکانداران خفه دي. په اسلام آباد کې د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو تور پورې کړی چې د حفیظ بلوچ او نور بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو خلاف د مارچ په لومړۍ نیټه د احتجاج پر مهال پولیسو وهلي دي. خو پولیسو بیا ویلي چې د پریس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ اجازه نشته نو ځکه د احتجاج کوونکو خلاف کارروایي کړې. او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په کابل کې د کورونو تلاشیو د ودرېدو غوښتنه کړې. دلته د طالبان حکومت د تېرې اتوار پر ورځ اعلان کړی و چې د یاغیانو غلو مجرمانو پر ضد عملیات پیل کړي.
انیس اسملتا مهم خبرونه وړاندې کړم. دغه سره زموږ د ناساته خبرونه وخت پای ته رسیدي چې په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورېدې شیخ خپل قرب شاهین بنيري او د خبرونو ویان انیس اجمل او زموږ ټولو همکارانو له اجازه ورکې ده. الله پامان.